السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوالی او تاسو لازادی راډیو څخه د وروستۍ پښتو خبرې مجلې اورېدونکي یاست. د خبرې مجله ما قسیم سولمل چمتو کړی او عبیدالله عبیدی را سره په تخنیکي برخه کې همکاري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې نړیوالې جزایي محکمې ته په هیواد کې د جنگي جرایمو د څیړلو زمینه برابر کړي. دا د رواني خبرې مجلې د سر راپور دی. نور مسایل هم په دې خبرې مجله کې ځای لري، خو تر هر څه مخکې به صالح محمد صالح ته ور کړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راټول کړي دي.
افغان ولسمشر د امریکا له لودرستی سره د افغان قوو پر پیاوړتیا خبري وکړي. د کرکټ ملي ټیم آیرلند ته د 213 منډو هدف وټاکه. په ترکیه کې د کودتا د وروستي هڅې په تور تر شپږو زرو زیات کسان نیول شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پار کې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد سره وکتل او د دوړو لوریو لخوا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د غرض د ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وسو. دارک څخه په دې اړه په خبره سوي خبر پاڼې کې راغلي چې جنرال ډانفورد په دغه کتنه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، تجهیز او روزنې په برخه کې د خپل هیواد ملاتړ او دوامدار مرستو ډاډ ورکړ. په خبر پاڼې کې راغلي چې ولسمشر غنی هم په دې برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او ټولو نړیوالو همکارانو د همکاریو مننه وکړه. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په دغه هیواد کې د جنگ له دوام سره مرسته کړې ده. سرور دانش دغه سرګندونې نن په کابل کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ورځ او په دې برخه کې د ملي یووالي د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړي.
مواد مخدر در حقیقت بودیجه جنگ تحمیلی افغانستان را تامین میکند و تروریسم را تمویل میکند.
شغلی دانش دغه شان له دینی عالمانو، سپینجرو او خلکو غوښتل چې د مخدره مواد په وړاندې د مبارزې په برخه کې هڅه وکړي. د افغانستان او ایرلند ترمنز د کرکټ د څلرمې یو ورځنۍ لوبې په لړ کې نن افغانستان خپل سیال هیواد ته د 213 منډو هدف ورکړ. په 500 اوورونو کې د افغانستان و لوبغاړي وسوځیدل او 229 منډې وکړې. افغانستان خپل یو 13 مسابقه ګټلې او یو بایللې ده. د دوړو هیوادونو ترمنز اوله مسابقه د باران لکبله ونسوه. د ترکیه چارواکو د جمی ورځ د پوزي کودتا د ناکامی حادثه په تور تر شپږو زرو زیات کسان نیولې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه کړې چې د دولتي ادارو تصفیه به روانه وي. نن په استنبول کې د جنازې مراسمو ته د وینا پر مهال شاغلی اردوغان ژمنه وکړه چې ټول ادارې به په امریکا کې د ډیری مذهبي مشر فتح الله ګولن له وایروسونو پاکوي. انقره ګولن د کودتا په وروستۍ حادثه کې پلاس د لودلو تورن کړی دی. اردوغان وایي امریکا به د ګولن د ورستنولو غوښتنه وکړي، خو ګولن د کودتا په څکه خپل د حالات رات کړی دی. په نیول سو کسانو کې لوړ رتبه پوزي چرواکي او 2200 قاضیان شامل دي. یوازې نن تر 500 زیات لوړ رتبه سرتیری نیول سوی دي. بل خبر دا دی چې د ترکیه دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ګوري. وروسته له هغې چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ترکیه د روسیې یوه جنگي الوتکه نسکوره کړه، دا به د اردوغان او پوتین اوله مخامخ کتنه وي. انادولو خبري اجنس د ترکیه د جمهوري ریاست په حواله راپور ورکړی چې دغه کتنه به د اګست میاشتې په اوله اونۍ کې وسي. انقره او مسکو نن وویل چې پوتین د کودتا تر خونړۍ خو ناکامې هڅې وروسته له ترکیه د ملاتړ لپاره اردوغان ته ټلیفون وکړ. د رجب طیب اردوغان د دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې پوتین ویلي مسکو د ترکیه د منتخب حکومت تر څنګ ولاړ دی. یوه څارونکې ډله او د یغیانو جنګیالي وایي د سوریې دولتي ځواکونو په شمالي شهر حلب کې د یغیانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته غځېدلې یوازنۍ لویه لار تړلې او په لسګونو زره کسان یې محاصره کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي دولتي ځواکونه او متحدان یې نن کاستیلو سړک ته ورسېدل او هلته یې د بشري بحران د ولړېدو بیره زیاته کړې ده. د دې څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اجنس ته وویل د حلب ختیځې سیمې په بشپړ ډول محاصره سوي دي. دولتي ځواکونه د دې میاشتې په لومړیو کې هغې ساحې ته ورسېدل چې کولی سي کاستیلو سړک چې یوه کلیدي اکملتي لاره ده وولي. او په افغانستان کې نن سهار د اپوزیسون یو ډله وسلولو د پلازمینې یریوان د پولیسو پر یو مرکز حمله کړې او له پولیسو سره ډزې تبادله کوي. د ملي امنیت د خدماتو ادارې په یو اعلامیه کې دا خبر ورکړې ده. د دې ادارې په وینا په دې جریان کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان سوي دي. په اعلامیه کې ویل شوی برید کوونکو ګڼ کسان د پولیسو په ایریبونی مرکز کې یرغمل کړي دي. د اعلامیه په حواله مذاکرې روانې دي چې دغه یرغمل شوي کسان په سولیز ډول خوشي سي. ویل شوی چې دوه یرغمل شوي کسان خوشي سوي دي. پولیسو سیمه اکلا بند کړی ده. د اپوزیسون په اعلامیه کې ویل شوی چې د خپلې ډلې د رهبر جیرایر سیفیلین خوشی کېدل غواړي. سیفیلین تیره میاشت د ځواک په کارولو سره د حکومت د نسکورولو په تور ونیول سو. د دې مخالف ډلې یو ویاند ویل دوی د حکومت نسکورولو او د خپلو سیاسي بندیانو د ازادۍ لپاره خپل پاڅون او هڅې پیل کړي دي.
ساعت په افغانستان کې شپږ بجې او څه باندې پنځه دقیقې سوې. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون نړیوالې جزایی محکمې ته په افغانستان کې د پښو جرایمو د څېړلو لپاره د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کړې ده. د دغه کمیسیون مشر وایي
تقاضای محکمه جزایی بین المللی از افغانستان است که داخل افغانستان بیاین، یک ویزیت یا یک مرحله ابتدایی است که با مقامات افغانستان ببینن که چگونه میتونن همکاری بکنن برای آوردن عدالت در افغانستان.
د خبری مجله کې دا ما اوري چې د افغانستان د حکومت چارواکي وایي مخدره موادو په افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده. په یو بل راپور کې دا اوري چې د حکومت اجرایي ریاست وایي انتخاباتي اصلاحاتو ته ژمن دي او دا کار به وکړي.
تصمیم پر دې دی تعهد هم دا دی چې د انتخاباتي نظام د اصلاح پروسه باید دوام پیدا کړي او دغه دوام به د قانون د حکومت پر نه کړي.
روانه پښتو خبری مجله مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. ملتیا مو غواړم. تاسو له ازادي رادیو څخه ورستی پښتو خبری مجله اوري. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ګڼو شهرونو کې د اف ام په 15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو باندې د اورېدو وړ دي. وسم لومړی مطلب د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې نړیوالې جزایی محکمې ته د په هیواد کې د جنگي جرایمو د څېړلو زمينه برابر کړي. دغه کمیسیون مشر وايي افغانستان د دې محکمې غړی دی او مکلف دی چې په دې اړه اقدام وکړي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې افغان حکومت مکلف دی نړیوالې جزایی محکمې ته په افغانستان کې د جنگي جرایمو د څېړنې زمينه برابر کړي. دغه کمیسیون مشر سیما سمر وایي چې نړیواله جزایی محکمه غواړي په افغانستان کې له 2003 میلادي کال راپدې خو شوي جنگي جنایتونه وسیړي، خو حکومت باید اجازه ورکړي. مرمن سمر دا خبره د شنبه په ورځ په وی خبري ناشته کې د ازادي رادیو د پښتنې پر وړاندې وکړه.
محکمه جزایی بین المللی از سال 2003 به بعد میتونن جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و
نړیواله جزایی محکمه له 2003 میلادي کال وروسته کولای شي چې په افغانستان کې جنگی جرایم بشری ضد اعمال او نسل وژنه بررسی کړي. د دې محکمې غوښتنه ده چې افغانستان تر راشي له چارواکو سره وویني او د عدالت په خاطر په دې اړه یو ابتدایي سروې ترسره کړي. موږ په دې محکمه د غړیتوب په اساس مکلف یو چې دا زمينه ورته برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلکو او مدني ټولنې ډېر ځله په غونډو او مظاهرو کې ویلي چې افغانان له کابو سلویښتو کلونو راهیسې په جنګونو، تاوتریخوالو او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو کې وژل کیږي، خو عاملین نه پوښتل کیږي. د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې له 1350 لمریز کال راوروسته د شوروي پلوه حکومت پر ضد جنګونو، د جهادي تنظیمونو په خپل منځي نښتو او د طالبانو په واکمنۍ کې په مجموع کې څه کم 2 میلیونه کسان وژل شوي او دا لړۍ د ناامنیو له امله اوس هم روانه ده. افغان کارپوهان وایي محاکمو ته د جنګي مجرمینو سپارل د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او حکومت باید دغو پوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. د دې کارپوهانو له ډلې انجینیر متیولا خروټي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ولس او مدنی ټولنه دې خبره طلب بیک کوي او تقاضا لري چې هر څوک چې په افغانستان کې جرم کړی دا جرم وخت پورې مربوط نشي چې 2001 نه ورسته یا 2001 نه ورسته مخکې څوک چې په افغانستان کې مجرم ده ناقص حقوق بشر هغه باید مجازات شي او افغانستان حکومت باید دې مسلې طلب بیک کوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه په دې اړه د جمهور رئیس د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شوی، خو معلومه نه ده چې دغه کمیسیون خپل کار پیل کړی او کنه. آزادی راډیو هڅه وکړه چې په دې باب د افغان چارواکو نظر ولري، خو د جمهوری ریاست، اجرائیه ریاست او د جمهور رئیس د دوهم مرستیال د دفتر یو چارواکی هم خبرو کولو ته حاضر نشو.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې نړیوالې جزایي محکمې ته په هیواد کې د جنگي جرایمو د څېړلو زمینه برابر کړي، خو په ورته وخت کې د دغه کمیسیون ځینې غړي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې دا کار ناممکن دی. زموږ همکار محمد ادیس پردیس په دې ارتباط باندې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمیشنر عبدالرحمن هوتک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د جنگي جنایتونو څېړل څومره امکان لري. ښاغلی هوتک په جواب کې وویل
دا چې دلته شرایط څنګه دي تاسو خپل تمرې تر اوسه پورې دلته افغانستان کې جنگي شرایط له یوې خوا څخه دي نامسؤول وسلوال کسان یا زورواکي له بلې خوا څخه او زموږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې کمزوري و تر اوسه پورې لا چې هغه پوره یعنی قانونمند او قوي او پیاوړي ارګانونه متاسفانه ایمانه باندې نه سو ورته ویلی، نو مشکلات تر اوسه پورې فکر کوم شته.
هوتک صاحب، مشکلات ته تاسو اشاره وکړه چې شته، نو بالاخره دا د جنگي جرایمو جنگي جرمونو څېړل او یا نور هغه موضوعات چې بشري قوانین نقص شوي دي د دې څېړل دا به فکر کوي تر کله پورې هم دغه سیدا موضوع پر خپل ځای پاتې وي.
یو ټکی چې ډیر مهم ده او دا هلته ما هغه سره په خپل مجلس کې هم دا خبره مطرح کړه، زموږ دغه اوسنی روان مشکلات چې دي دا لبد مرغه ریشې یعنی په هغه زمانہ کې دي چې هغه د دې تر صلاحیت مخکې یعنی واځي کوم تر 2000 مخکې تر او په
او تاکسي وبخی چې تاسو خبره کې مداخله کوم. تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یعنی د بشري حقوقو د یو مدافع بنسټ په توګه وړاندې تاسو د بشري حقوقو د نقص په اړه کې یو گزارش چمتو کړو د جنگي جنایتونو په اړه کې، بیا و منو شوې کړې چې د گزارش نشر کړي، نو فکر کوي چې په خپل حکومت کې داخل ځنی کړيشته چې د دې مخنیوي کوي کڅنګ.
دا موضوع مستر دوره مخ کې تر اوسه د تصویر چې پتیر دوره د کمشنرانو یا د کمیسون کې دا موضوع تر اوسه ویل دا چې کله مور راغلی کمیسون ته ما بار بار ډیر پټنګار باندې کمیسون د کمشنرانو په غونډو کې خپل له ریاست ته کمیسون څخه غوښتنه کړې ده دا گزارش باید د نوي کمشنرانو په اختیار کې ورکړل شي.
د دوی دلیل څه ول دا گزارش تاسو ته په واقع نه درکې؟
دوی دا ویل چې دا د مخکینو یو کمشنرانو پورې اړوند کار ده، هغه خلاصوي دا وخت او هغه محل ویشي خلاصوي دا په نوي کمشنرانو اړه نه لري. په همدې اساس باندې ما کمیسون ته په غونډه کې دا خبره کړې او د حق په محکمه کې دا خبره وکړه چې زه د هغه شي مسؤلیت نه اخلم کوم شي چې ما نه ویلیدلې.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنر عبدالرحمن هوتک اوس به هم له خلکو وورو چې د بشري حقوقو د ناقضینو په اړه څه وایي.
زه عزیز الله د کابل اوسیدونکی ولا د جرمو باره کې خو موږ ارکرای کو خو به مدد چې د سنه چې دا اوس نه دی شروع شي تقریبا د اویاوم نه د یوایاوم نه دا کم انقلاب شروع شوی د کابل وران کړي دا ظلمونه شوی دي، خالص سیاسر کونډي کړي دي، کلی وران شوی دي، نور جرمونه شوی دي، باید د غاول نه اویاوم یوایاوم نه د اوس پورې ټول دي شي. یعنی په کور کې د کور کې نه جوړیږي په یو بام او دوه هوا دي نه کیږي.
بریال حبیبی ما د یو تن جلاو دوستن کې ما دا سره بور جوړ شوی دی زما پاند په افغانستان کې خو جګړه شروع شوه تقریبا درې لسیزې کېږي. د رئیس ترودده دمه ار څوک تخپل وسه جرایم ته تر کړی دي زما په حکومت دی بیا لمړی په سر کې مخکنی جرایم مخکې چا جرایم کړی هغه دی محکمې تر کاخ کوي لاغه نو ورسته حکومت کې داسې کړی شته هغه دی وکاږي.
د سرور دانش کمپ مشري ته کوم بورډ کې جوړ شوی دی د امنګ استایو دولت نه کار کوي دا وکي چې د 2003 کال نه جنایتونه څوک د سزا ورکي باید اغه نه مخ کې څوک جنایتونه او بل قانون کې اغه ته هم سزا ورکي. دوی دا کار د اقدام کوي دا کارونه باید مونږ دوی مراتب وکړو ته باید.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوې دي
په کارو سره څنګه به تکر مریض راغی
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
به هم یو بشری موضوع را خو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ماشومان ودول زیات شوی دی. په دې موضوع د ناجی ساپی راپور ته خوښ نیسو.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون بی وزلی، ناامنی، ناسم فرهنګ او د قانون نه حاکمیت په هیواد کې د ماشومانو د ودولو مهم لاملونه یادوي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د یک شنبه په ورځ د ماشومانو د ودولو د مخنیوي په اړه یو غونډه ته وویل چې ورستی راپورونه څرګندوي چې د ماشومانو ودول د تیرو کلونو په پرتله مخ په ډیری دودی. دلایل چې په افغانستان کې د ماشومانو اجباري ودونه زیات کړي دي، یو هم ناوړه فرهنګ دی، بل ناامني، منازعه او د عامه پوهاوي نشتوالی په هیواد کې د دې پدیدې د زیاتېدو عمده عوامل یادېږي. میرمن سمر ویل په 1990 کال کې د ماشومانو د ودولو تقریبا 216 قضیې ثبت کړې دي چې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. په یو تازه پیښه کې د جوزجان د شبرغان ښار هغه پیښه یادولی شو چې یو 14 کلن نجلۍ د اجباري ودونو له وجې ځان وژنه وکړه. په همدې حال کې دیني عالم مولوي عبدالرحمن ویل چې اجباري ودونه په اسلام کې جواز نه لري.
په هیڅ صورت باندې په ټول اسلامي فقه، په ټول اسلامي شریعت کې یو واقعي زیاده نشته چې اجباري یا په زور باندې واده ته اجازه ورکړي. لکه ډاکټر صاحب مخکې ډیری هغه اضرار او زیانونه بیان کړي چې په د ماشومانو په واده کې زیانونه دي.
په همدې حال کې د ماشومانو او ښځو د حقونو ملاتړ وایي چې په کم عمر کې د ماشومانو ودول د اندېښنې وړ مسله ده او له کورنۍ غواړي چې دې مسلې ته جدي پام وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو یوې استادې حمیره حقمل ویل چې د نکاح ثبت کولی شي چې تر یوه حده د اجباري ودونو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
سات په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې ولستقیدې اوس هم یو بل مطلب راخلو ده. ولسمشر دویم رستیال وایي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې له دوام سره مرسته کړې ده. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رستیال وایي چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت، پرمختګ او ثبات د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق د مبارزې په بریالیتوب پورې تړلې ده. سرور دانش د یک شنبه په ورځ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د یووالي اونۍ د پیل په غونډه کې وویل چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو عمده مالی سرچینې مخدره مواد تشکیلوي.
مواد مخدر در حقیقت بودیجه
په حقیقت کې مخدره مواد د افغانستان د تحمیلي جګړې بودیجه تامینوي او تروریزم تامینوي. نن د افغانستان د نامشروع اقتصاد عمده برخه او د وسلوالو مخالفانو مالی سرچینې مخدره مواد جوړوي. وسلوال مخالفین د مخدره موادو ستر قاچاقبران او د مخدره موادو کښت او د تولید ملاتړ دي. له همدې امله د افغانستان او نړۍ امنیت له مخدره موادو سره تړلی دی.
په مواد مخدر ګره خورده است.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د یووالي اونۍ د یک شنبه په ورځ پیل او تر بل یک شنبه به دوام وکړي چې په ترڅ کې به د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې بیلابیل پروګرامونه جوړ او خلکو ته به هم عامه پوهاوی ورکړل شي. بلور ته د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي که څه هم په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې کموالی راغلی و، خو یادونه وکړه امکان لري چې د روان کال په سرویګانو کې پکې تغیرات راسي. سلامت اعظمی په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې د مخدره موادو مافیایي شبکې هڅه کوي چې د خپلو ګټو لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې په مخدره موادو انسانان روږدي کړي چې دا یو نړیواله ستونزه ده.
مافیای بین المللی مواد مخدر
د نړۍ د مخدره موادو مافیا او شبکې په بیلابیلو هیوادونو کې هڅې کوي چې په مخدره موادو روغ دي کسان نور هم زیات شي تر څو له دې لارې زیاته ګټه ترلاسه کړي. مخدره مواد نه یوازې افغانستان ته بیلابیل ستونزې جوړې کړي، بلکې د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته هم ستونزې راټوکولې دي.
ښاغلی عظیمي زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ نږدې 15% مخدره مواد تولید کړي چې نږدې 70 میلیارد ډالر ارزښت لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې چارواکي زیاتوي چې یوازې افغان بزګرو ته 440 میلیونه ډالر رسیدلي چې دا د ټولو عوایدو 3.5% جوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولای سي په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې هم واوري. اوس هم د انتخابات په تړاو یو موضوع راخلو. د افغانستان اجرایی ریاست له ملي شورا غواړي څومره ژر چې کېږي مختلطه کمیټه جوړه او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه وروستۍ تصمیم ونیسي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل کده ملي شورا ګډه کمیټه په دې کې پاتې راغله، نو حکومت بل ټولو قانوني لارو په استفاده په ډېر خپل وروستي اقدامات وکړي. له شغلی فیصل سره رحمت الله افغان مرکه کړی او نوموړی په سر کې په دې برخه کې د حکومت پر وروستي اقداماتو ژغیږي.
له هغه وروسته چې د جمهور رئیس تقنی فرمان په پارلمان کې رد شو، حکومت دوه غونډې نیولې دي. په دغه دواړو غونډو کې له کورنۍ او بهرنیو شریکانو او د دې پروسې د اړوندو اداراتو له مسؤلینو سره مشورې شوی دی، بحث شوی دی. په دغو دواړو ناستو کې حکومت له پارلمانه وغوښتل چې په د تقنیني فرمان په اړه پریکړه وکړي، بلاخره سرنوشت مشخص شي. تر اوسه پورې پر دې برخه باندې کار شوی دی.
موږ ګورو چې ولسی جرګه له وسه نه ده توانېدلې چې دغه مختلطې کمیټې ته کوم غړي چې دي د ولسی جرګې لخوا معرفي شي. که چیرې همدغسې دغه پروسه دوام وکړي او بیا هم دوی ونه توانېږي چې دغه کسان معرفي کړي، د حکومت وروستی اقدام به څه وي په دې اړه باندې؟
د فسان خو موږ د ولسی جرګې لپاره منتظر یو، البته دواړو مجلسونو د ګډې کمیټې کار ته منتظر چې د فرمان په اړه به څه پرېکړه کوي. اما په ټوله کې حکومت پر ټولو قابله ټولې قانوني لارې چې حکومت یې په مخکې لري له هغوی څخه استفاده باید نور د اصلاحاتو پروسه ونه ځنډېږي. موږ به ټولو قانون استفاده باندې پر دې کار وکړو چې د اصلاحاتو پروسه نوره ونه ځنډېږي او موږ ژر تر ژره دغه پروسه د خلکو له غوښتنې سره سم او د اساسي قانون د حکومت په رڼا کې پای ته ورسوو.
فیصل صاحب، کله کې واضح کې ټول امکانات کوم دي؟ یعنی څه ډول امکانات تاسو استفاده کوي؟
حکومت له خلکو سره د ژمنې پر اساس مختلف دی چې د انتخاباتو نظام اصلاح کړي. موږ تر اوسه لا هم د پارلمان د ګډې د دواړو مجلسونو د ګډې کمیټې کار ته هیله مند یو. د هغو اقداماتو په اړه زه بحث نه کوم، ځکه چې موږ منتظر یو چې د حکومت د پارلمان د دې کمیټې کار د کار څخه نتیجه ترلاسه کړو. اما کله نتیجه هر ډول وي، تصمیم پر دې دی، تعهد هم دا دی چې د انتخاباتو نظام د اصلاح پروسه باید دوام پیدا کړي او دغه دوام به د قانون د حکومت پر نه کوي.
د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصلو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت د وروستي اقداماتو پر جزئیاتو رڼا اچوله.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وايي افغان حکومت په کار ده چې د ترکیې له وروستۍ پیښې درس واخلي او د ولس ملاتړ خپل کړي. د دغه جرګې د نړیوالې اړیکو د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي وايي چې د ترکیې له حکومت څخه د خلکو ملاتړ نړۍ ته وښود چې که حکومت د ولس ملاتړ وکړي نو لمنځه نه ځي. په دې اړه به د ناجي ساپي چمتو کړي راپور ته غوږ نیسو.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا حاصل شندیدو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې غړي پر افغان حکومت غږ کوي چې د خلکو ملاتړ د راجلبولو لپاره خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې پخوا کړي دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یوې غړي آریان یون د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د ولس قناعت حاصل کړي.
افغانستان کې هم په هغه صورت کې حکومت کولای شي چې ولس ملاتړ ترلاسه کړي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. بدبختانه په افغانستان کې چې موږ ګورو حالت برعکس دی. حکومت په دې دوو کلو کې ونه توانېده چې ولس ځان ته جذب کړي.
په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه د شنبې په شپه د هغه هیواد د پوځ د یوې ډلې لخوا وشوه چې کودتاچیانو په لومړي سر کې د استانبول په ځینو مهمو سیمو او پارلمان ته څیرمه ځایونو کې ګڼ شمېر ټانکونه ځای پر ځای کړل، خو وروسته د هڅه د حکومت او خلکو لخوا شنډه شوه. د ترکیې چارواکو د کودتا د دې ناکامې هڅې په شک په زرګونو کسان نیولي دي. د کودتا په دې هڅه کې لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او تر 1300 زیات نور ټپیان شوي دي. وروسته دغه هڅه د افغان ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا وغندل شوه. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان هم د ترکیې د خلکو له دې اقدام نه هرکلی کوي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم فدا محمد ده، خوشحاله شوم او داسې غواړم چې په افغانستان کې هم داسې یو رئیس جمهور پیدا شي. ترکیه چې څنګه د عوام مخکې شول، کامیابي هغوی وکړه، خوشحاله موږ شو.
عباد الله احمد اوسیدونکی د کابل، موږ ته هم غسی یو موټی وسی ټول اقوام ټول قومونه په یو غږ او په یو هغه باندې باید اوس.
دې سره هم مهاله د سیاسي چارو یو شمېر سیړونکي په دې نظر دي چې کچېرې ملتونه وغواړي او په خپلو حقونو خبر وي، نو هیڅکله هم هغه ډلې نه بریالی کیږي چې په غیر قانوني لارو واک ترلاسه کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
وسم یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې به مسولین وایي کچری حکومت د مالیاتو په قوانینو کې اصلاحات رانولي نو ډیر ژر به زرګونه سوداګر په افغانستان کې خپل سوداګریز فعالیتونه ودروي. په دې موضوع محمد حدیث پردیس ریپورت چمتو کړی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوي حکومت له افغان سوداګرو سره له مشورې پرته د ګمرکونو پر اوایدو د مالیاتو او د مالیاتي چارو د ادارې په قوانینو کې پیچلي تعدیلات رامنځته کړي چې دوی ته د منلو نه دي. د دغه خونې د رسنیو د برخې مسول سیام الدین پسرلی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 15000 افغان سوداګر حاضر دي څو په قوانینو کې د نه تعدیل په صورت کې خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي.
هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په هرات کې او په نورو ولایتونو کې چې دوی غوښتنې موږ ته رسېدلې دي، دوی شمېر د 2000 څخه تر 5000 کسانو پورې رسېږي. دوی غواړي چې دا قوانین اصلاح شي، که اصلاح نه شو دوی به مجبورانه خپل جوازونه واخلي.
د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس مالیه ورکوونکي مکلف دي چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلي مالیه ورکړي او د سرغړونې په صورت کله 15000 افغانۍ څخنیولې تر 40000 افغانۍ پورې جریمه کیږي. په قوانینو کې د تازه تعدیلاتو پر اساس سوداګر باید هر میاشت د فعالیتونو په اړه راپور برابر اړوند ادارو ته وسپاري. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په مالیاتي قوانینو کې د تعدیلاتو پرامنځته کولو کې د سوداګرو په ګډون د ټولو خواو نظرونه اخیستل شوي دي. د دغه وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مالی وزارت به د سوداګرو وړاندیزونه د اقتصاد عالي شورا په ګډون له ملي شورا سره مطرح کړي څو قانوني حل لاره ورته ومومي.
مشوره د سوداګرو سره جریان لري، دوی سره مشورې کوي، نظریات لاخلو، بیا د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې کوي، بیا مشورې جرګې ته، البته شورا ته وړاندې کیږي پارلمان ته. دا طبعا لږ وخت نیسي، اما خطوب داده چې زموږ ترمنځ مشوره او هماهنګي شتون لري او موږ د امکان په صورت کې د همکاریو د ملاتړ
دا چې که د افغان سوداګر غوښتنې ونه منل شي او په زرګونو افغان سوداګر خپل فعالیتونه بند کړي پر اقتصادي وضعیت به څه اغیز وکړي؟ همدغه پوښتنه مې له اقتصادي کارپو سیف الدین سیهون څخه وکړه. ښاغلی سیهون وایي افغان حکومت او په ځانګړې توګه د مالی وزارت ظاهرا د عوایدو د زیاتېدو لپاره په قوانینو کې وروستي تعدیلات رامنځته کړي، خو دغه تعدیلات له شتایني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي. نوموړی وایي که چېرته د مالیاتي قوانینو په ګډون په ټولو قوانینو قوانینو کې عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي او د نورو هیوادونو له قوانینو څخه په الهام اخیستنې تغیرات رامنځته کیږي، دا په هیڅ وجه د چارو د خوالي سبب نشي کېدای.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خودم گره تاسو لازده رادیو چخه دده محل رسته پشتو خبری مجلوری.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
رئیس سای ملکوزی وای کابل دی د سولې په تړاو له منځنی ختیځه مرسته وغواړي. ریحان الله له کندهار لیکي، زما حکومت ته تمه نسته چې زموږ ژوند را جوړ کړي. زکریا محب له زابل لیکلي که حکومت د ولس غوښتنو ته پام ونه کړي، لکه د سولې او اداري فساد سره مبارزې په برخه کې اقدامات ونه کړي، نو د ترکیې له برخلیک سره یعنی له کودتا سره به مخامخ سي. له همدې سره بروانه خبری مجله هم پای ته ورسېدله. د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکاره سحر لیوال په استودیو کې ده. مهرباني.
تشکر از شما قسیم سولمل. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری در آغاز مشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا به محکمه جزایی بین المللی زمینه بررسی قضایای جرایم جنگی در این کشور را فراهم سازد. همچنان چونید که یک مقام ارشد افغان میگوید کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر به ادامه جنگ در افغانستان کمک کرده است. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
لوی دریستیز امریکا در ملاقات با رهبران حکومت افغانستان از ادامه کمک واشنگتن در زمینه تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای افغان اطمینان داد. مقام های ترکیه بیش از 6000 تن را در پیوند به کودتای ناکام 15 جولای در این کشور بازداشت کردند. و اداره امنیت ملی ارمنستان در یک اعلامیه میگوید که مردان مسلح از گروه اپوزیسیون امروز بر یک مرکز پلیس در پایتخت این کشور حمله کردند. تفصیل اخبار. لوی دریستیز امریکا امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در کابل دیدار کرد. جنرال جوزف دانفورد در ملاقات با محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از ادامه کمک واشنگتن در زمینه تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای افغان اطمینان داده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار از همکاری های امریکا و سایر متحدین بین المللی در عرصه های مختلف از جمله تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان سپاسگزاری کرد و خواهان تقویت نیروها و همچنان تقویت و تجهیز بیشتر قوای هوایی افغانستان شد. رئیس اجرایی افغانستان در ملاقات با لوی دریستیز امریکا بر تقویت همکاری های دو جانبه تاکید کرده است. در خبرنامه ارگری با مسرد در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که جوزف دانفورد در دیدار با عبدالله عبدالله گفت امریکا به حمایت و همکاریش با قوای مسلح افغانستان ادامه می دهد و مصمم است که قوای هوایی افغانستان را به صورت همه جانبه تجهیز و تقویت کند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به ادامه جنگ در این کشور کمک کرده است. سرور دانش این سخن را امروز در نشست به مناسبت هفته بسیج ملی در امر مبارزه با مواد مخدر در کابل گفت.
مواد مخدر در حقیقت بودجه جنگ تحمیلی افغانستان را تامین میکند و تروریسم را تمویل میکند.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از علمای دین، بزرگان قوم و مردم در افغانستان خواست که برای محو کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در کشور تلاش کنند. جزئیات در ادامه همین برنامه. و سلسله چهارمین مسابقه یک روزه کرکت میان افغانستان و آیرلند امروز افغانستان به تیم مقابل 230 دوش هدف تعیین کرد. در 50 اوور 7 بازیکن تیم افغانستان از مسابقه خارج شدند و کرکت بازان افغان 229 دوش انجام دادند. افغانستان در یک بازی قبلی برنده شده بود و در یکی دیگر شکست خورده بود. بازی اول میان دو کشور بنابر ریزش باران صورت نگرفت. ادامه خبرها. مقام های ترکیه بیش از 6000 تن را در پیوند به کودتای ناکام 15 جولای در این کشور بازداشت کردند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه وعده سپرده است که تصفیه ادارات دولتی ادامه خواهد یافت. اردوغان که امروز در یک مراسم خاکسپاری در استانبول صحبت میکرد تعهد کرد که نهادهای دولتی از وجود آنچه ویروس حامیان فتح الله گولین خواند تصفیه خواهند شد. انقره فتح الله گولین رهبر مذهبی را که در امریکا به سر می‌برد بعد از داشتن در طرح تلاش کودتای نافرجام در ترکیه متهم می‌کند، اما وی دخالت در این کودتا را رد می‌نماید. افسران بلندپایه نظامی 2700 قاضی و بیش از 50 سرباز ارشد شامل افراد بازداشت شده‌اند. رسانه های ترکیه می گویند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در ماه آگست با ولادیمیر پوتین همتای روسیه ملاقات خواهد کرد. پس از آن که یک تیاره جنگی روسیه در نوامبر پارسال از سوی ترکیه سقوط داده شد، این اولین ملاقات رو در رو میان اردوغان و پوتین به حساب می آید. خبرگزاری آنادولو به نقل از منابع ریاست جمهوری ترکیه خبر می دهد که این دیدار در هفته اول ماه آگست انجام خواهد شد. اداره امنیت ملی ارمنستان در یک اعلامیه میگوید که مردان مسلح از گروه اپوزیسیون امروز بر یک مرکز پلیس در یروان پایتخت این کشور حمله کرده و با پلیس به تبادل آتش پرداختند. این اداره گفت که در جریان تیراندازی در ماموریت پلیس ایروبونی یک افسر پلیس کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. اداره امنیت ملی ارمنستان قبلا گفت که حمله کننده ها چندین نفر را در این مرکز پلیس گروگان گرفته و مذاکرات برای رهایی اون آنها ادامه دارد. گروه اپوزیسیون ارمنستان در یک اعلامیه تقاضای رهایی جرایر سفلیان رهبر این گروه را مطرح کرده است. یک سخنگوی این گروه همچنان اعلان کرده که آنها به قیام و تلاش برای براندازی حکومت و رهایی زندانیان سیاسی آغاز کردند. و نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه و شورشیان مسلح می گویند که نیروهای حکومتی سوریه یگانه راهی را که به مناطق تحت تصرف شورشیان در شهر حلب منتهی می شود مسدود کرده و صدها نفر را در محاصره قرار دادند. این نهاد که مقرش در بریتانیا است گفت که قوای حکومتی و متحدین آنها امروز به سرک کاستیلو رسیدند و نگرانی از بحران بشری را به وجود آوردند. از سوی دیگر جنگجویان شورشی مستقر در حلب گفتند که نواحی تحت تصرف اپوزیسیون در این شهر کاملا محاصره اند. آنها افزودند که درگیری در آنجا ادامه دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و سپاس از که همه کسانی که تا این دم با رادیو آزادی هستند. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می‌خواهد تا به محکمه جزایی بین المللی زمینه بررسی قضایای جرایم جنگی در این کشور را فراهم سازد.
تقاضای محکمه جزایی بین المللی از افغانستان این است ببینند که چگونه میتونند همکاری بکنند برای آوردن عدالت در افغانستان، ولی ما مکلفیت داریم که زمینه سازی بکنیم.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر به ادامه جنگ در افغانستان کمک کرده است.
مواد مخدر در حقیقت بودجه جنگ تحمیلی افغانستان را تامین میکند.
یک مقام محلی میدانوردک ادعا میکند که شماری از افراد در داخل حکومت قرارداد استخراج معادن را از مناطق می‌بندند که تحت اداره طالبان است. و اداره امنیت ملی ارمنستان می‌گوید که مردان مسلح از گروه اپوزیسیون امروز بر یک مرکز پلیس در پایتخت این کشور حمله کردند. باز هم خوش آمدید شنونده رادیو زادی روی امواج متوسط 92.6 و اف ام 100.5 هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت خواست تا به محکمه جزایی بین المللی زمینه بررسی قضایای جرایم جنگی در این کشور را فراهم سازد. رئیس این کمیسیون میگوید افغانستان عضویت این محکمه را دارد و مکلف است تا در زمینه اقدام کند. در این حال برخی از آگاهان امور میگویند که مردم از سالها به این سو منتظر محکمه جرایم جنگی هستند و حکومت باید به این خواستها توجه کند. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که افغانستان به اساس عضویت که در محکمه جزایی بین المللی دارد مکلف است تا به این محکمه زمینه بررسی قضایای جرایم جنگی در این کشور را فراهم سازد. سیما سمر رئیس این کمیسیون میگوید که محکمه جزایی بین المللی میخواهد تا جرایم جنگی پس از سال 2003 میلادی در افغانستان را بررسی کنند و حکومت باید به آنان اجازه دهد. خانم سمر این سخنان را روز شنبه طی یک نشست خبری در پاسخ به سوال رادیو آزادی بیان کرد.
محکمه جزایی بین المللی از سال 2003 به بعد میتونن جرایم جنگی و جرایم ضد بشری و نسل کشی را در افغانستان بررسی بکنن. تقاضای محکمه جزایی بین المللی از افغانستان این است که داخل افغانستان بیاین، یک ویزیت یا یک مرحله ابتدایی است که با مقامات افغانستان ببینن که چگونه میتونن همکاری بکنن برای آوردن عدالت در افغانستان. ولی ما مکلفیت داریم که زمینه سازی بکنیم که اینا بیاین داخل افغانستان قضایا را بررسی بکنن.
این در حالی است که بارها مردم و جامعه مدنی در افغانستان با راه اندازی نشست ها و مظاهره ها گفته اند که افغان ها نزدیک به 40 سال می شود که درگیر جنگ هستند و در خشونت ها و برخی ناملایمت های دیگر قربانی می دهند و از عاملین آن پرسیدن نمی شود. به اساس گفته های مقامات افغان از سال 1357 هجری شمسی به این سو در نتیجه جنگ ها حدود 2.5 میلیون تن کشته شده و این روند به دلیل ناامنی همچنان ادامه دارد. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که مردم از سالها به این سو منتظر محکمه مجرمین جنگی بوده و حکومت باید به این خواستها پاسخ بدهد. به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون به رهبری سرور دانش به خاطر زمینه سازی به محکمه جزایی بین المللی برای بررسی قضایای جرایم جنگی ایجاد شده، اما مشخص نیست که این کمیسیون کارش را آغاز کرده یا نه. مردم و فعالان جامعه مدنی افغانستان همه ساله از قربانیان جنگ ها یاد بود نموده و از حکومت می خواهند تا مجرمین جنگی را محاکمه کند. چند سال قبل ولسی جرگه افغانستان با تصویب طرح افراد دخیل در جنگ های پیش از سال 2001 میلادی را از تعقیب عدلی و قضایی مسئول اعلام کرد.
در این گزارش شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت میخواهد تا به محکمه جزایی بین المللی هاگ زمینه بررسی قضایای جرایم جنگی در این کشور را فراهم بسازد. اما یک عضو دیگر این کمیسیون میگوید با توجه به وضعیت فعلی در حال حاضر عدالت به گونه واقعی در این کشور تطبیق شده نمیتواند. عبدالرحمن اوتک در صحبت با رادیو آزادی گفت اکثریت افراد در داخل و بیرون از حکومت به نحوی در جرایم جنگی دخیلند و به همین دلیل اجازه نمیدهند تا جرایم جنگی مورد بررسی قرار گیرد. این در حال است که قرار است یک هیئت از محکمه بین المللی هاگ به هدف بررسی جرایم جنگی در افغانستان به این کشور بیاید. ساعت قبل با آقای هوتک مصاحبه کردم و در نخست از او پرسیدم که چقدر امیدواری ها برای بررسی کامل جرایم جنگی در افغانستان وجود دارد.
ارزو و اراده وجود داره در اکثریت ارگان های دولتی داره، اما جنبه عملی از او نظر به وضعیت فعلی و شرایط فعلی که در مملکت حاکم است فکر نکنم که تر زود ما بتانم که کاری بکنم که عدالت به معنای واقعی تامین کرده بتانم.
چی باعث میشه که شما اطر فکر میکنین که هنوز زود است تا عدالت در افغانستان تامین شوه؟
مشکلات شما میبینین، جنگ ها را میبینین، بی امنیتی را میبینین، افرادی مسلح غیر مسئول میبینین در اطراف و اکناف کشور بدبختانه و هیچ کس اگر در این ساحه کار میکنه مسئولیت و امنیت خود هم احساس کرده نمیتانه اگر قاضی باشه او سرنوال باشه یا کسی دیگه.
بله، گفته میشه که هیئت محکمه جزایی هاگ که قرار است به افغانستان بیه، جرایم جنگی در این کشور پس از سال 2003 مورد بررسی قرار میده. چرا، چی دلیل وجود دارد که موارد پیش از این سال را که افغانستان در آن شاهد جنگ های شدید داخلی بوده به بررسی نمیگیره؟
محکمه در 1998 اساسنامه از او تصویب شده و صلاحیت اجرایی را بعد از جون 2002 پیدا کرده، یعنی پیش از او محکمه وجود نداشت. به این اساس یه صلاحیت را داره که موضوعات بعد از این مدت واقعی شده پیگیری کنه.
به نظر شما پس مسائلی که قبل از سال 2003 اتفاق افتاده، جرایم جنگی که از صورت گرفته در افغانستان، در مورد از او چگونه یک تصمیم گرفته شده؟
گرچه در افغانستان متاسفانه جریاناتی پیلی که هستن هم ریشه از اونا در جریاناتی هست که پیش از این تاریخ واقعی شده، یعنی در طول همین انقلاب هر واقعه یا هر انقلاب تقریبا با او از پیش که است ارتباط مستقیم داره. اما محکمه مستقیم در او مسائل صلاحیت نداره، ولی یک کاری که کرده میتونه به ارگان های ملی در راستای تامین عدالت کمک کرده میتونه.
بله آقای اوتک، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چند سال قبل یک گزارش را تحت نام ترسیم منازعه تهیه کرد، اما نتونست که او را منتشر بسازه. آیا به نظر شما این هیئت خواهد تانست که حقایق را به طور آشکار برملا بسازه؟ یعنی آیا برش اجازه داده خواهد شد و اینکه حلقات در داخل نظام مانع کار این هیئت خواهد شد؟
مشخصا با ارتباط یمی گزارشی که کمیسیون ترتیب کرده، ای از دوره ما پیش ترتیب شده و اونا میگن که در وقت ما به دولت کرزی صاحب تقدیم کردیم، اما از طرف از اونا این نشر نشده. ما که هرچند سفشاری کردیم که ایرا برای کمیشنر صاحبای ناو باید داده شود، برای ما جواب داده شده که این کاری کمیشنر صاحبای سابق هسته با کمیشنر صاحبای ناو ارتباط ندارد.
به نظر شما طرف چی کسانه، چی ممانعت وجود دارد تا این گونه حقایق برملا نشوند و بالاخره عدالت انتقالی در افغانستان تامین نشود؟
این جنگ های داخلی که در اینجا بودن فیصدی بسیار بیشتره امکان داره که به یک قسم از اقسام در همچو جرائم شامل باشه و اکثریت بدبختانه احساس میکنه که اگر اینطور یک کار میشم امکان داره که پای ما هم در او داخل شود.
عبدالرحمن هوتک یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. اکنون هم نظریات برخی از باشنده های شهر کابل را در مورد چگونگی تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان بشنوید.
جنایتکار در هر تاریخی باشه جنایتکار است و همیشه بوده و برای همیشه هم هست. بردی جدیدی که فعلا تعیین شده زمینه مقدمه ای است برای محاکمه کردن یک تا جنایتکاری که در سال 2003 بوده، ولی نمیفهمم جنایتکارایی که بعد از قبل از او بوده اونا سرنوشتی با گوجا گری مخوره. یک، ولی تانوز که ما شاهد هزاران کمیسیونا بودیم و این کمیسیونا هیچ وقت جنبی عملی پیدا نکرده.
مردم خوب شده، سطح فهم مردم بیشتر شده. ما من حیث یک جوان خودم از دولت خود حمایت میکنم، ما خودم از امام خود را انتخاب بکنیم.
اسم محمد فرید است، یک تن از شهروندای کابل هستم. امسال گپ خوب است که محاکمه شود، باید است از متعدد و کلشان محاکمه شود. این مردم هاست که مردم دست از میاب در فقر و بیچارگی در بدریت این مردم شد. اینا رو باید محاکمه شود، از اول تا آخر کش محاکمه شود، یک شما نمانه. کسی اگر میکنه باید است یک طرف قضاوت نکنند. ما از امیاد میکنیم اقدام خوب است، اما که تان آیده نکنه که از امیاد لیست کنند. اول که کدن می کار را خیانت کدن به وطن علای مردم کدن، از اول باید کلش محاکمه کنه. کل از پیش کلش پرسان شد، کش شد، عدالت چیز گرفته شد.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، میگوید کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر به ادامه جنگ در این کشور کمک کرده است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
معاون دوم رئیس جمهور میگوید که امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان، منطقه و جهان به موفقیت مبارزه علیه کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر وابسته است. سرور دانش روز یکشنبه در آغاز هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر در کابل گفت که یکی از منابع عمده مالی مخالفین مسلح حکومت را مواد مخدر تشکیل می‌دهد.
مواد مخدر در حقیقت بودجه جنگ تحمیلی افغانستان را تأمین می‌کند و تروریسم را تمویل می‌کند. امروز در افغانستان بخش عمده اقتصاد نامشروع و منابع مالی مخالفین مسلح و تروریستان از قاچاق مواد مخدر تامین می‌گردد و در حقیقت مخالفین مسلح دولت بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر و حامیان کشت و تولید مواد مخدر هستند و به همین جهت امنیت افغانستان و حتی امنیت جهان با مواد مخدر گره خورده است.
آقای دانش با بیان اینکه حکومت افغانستان با وجود تمامی مشکلات موجود با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مبارزه می کند، تاکید کرد که جامعه جهانی و کشورهای منطقه باید همکاری هایشان را در این مورد کاهش ندهند. هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر روز یک شنبه آغاز و تا یک شنبه آینده دوام خواهد کرد که در این مدت برنامه های مختلف مبارزه با مواد مخدر آماده و به مردم نیز آگاهی داده خواهد شد. از سوی هم سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید با آنکه در سال 2015 میلادی کشت و تولید مواد مخدر در کشور کاهش یافته است، اما میافزاید که ممکن در سروی های سال جاری تغییرات رونما گردد. خانم عظیمی در این نشست گفت که شبکه های مافیایی مواد مخدر تلاش دارند تا به خاطر منافع شخصیشان مردم را در ولایات مختلف کشور معتاد به مواد مخدر نمایند و افزود که مواد مخدر نه تنها به امنیت افغانستان بلکه به تمام جهان یک تهدید شمرده می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک مقام امنیتی ولایت میدانوردک ادعا می کند که شماری از افراد در داخل حکومت قرارداد استخراج معادن را در بخش های می بندند که زیر اداره طالبان است و 60% عواید این معادن به طالبان می رسد. رئیس امنیت ملی میدانوردک در نشست استجوابه امروز مشران جرگه با تاکید بر این مطلب گفت که پولی را که مخالفان از این راه گذر به دست می آورند بر ضد نیروهای امنیتی استفاده می شود. اما وزارت معدن و پترولیم می گوید با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی جلوی بستن چنین قراردادها گرفته شده است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
مسئولان امنیتی ولایت میدانوردک میگویند یکی از ریشه های ناامنی در این ولایت استخراج معادن از سوی مخالفان مصالح دولت است. محمد طاووس ساجد رئیس امنیت ملی میدانوردک این سخن را روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشران جرگه بیان کرد. آقای ساجد میگوید دست های در مرکز قرارداد را در بخش های ناامن میبندند که 60% پول استخراج این معادن در اختیار مخالفان مصالح دولت قرار میگیرد. به تاکید میکند که مخالفان مصالح دولت از این پول بر ضد نیروهای امنیتی افغان استفاده می کنند.
ما بارها این موضوع را شریک ساختیم و جای استخراج می شه معادن که اوج ناامنی است، منطقه تحت تسلط طالب است، بیشتر از 60% از این به درد طالب می خوره و پس علیه ما با او مهمات جنگی و اسلحه خریداری می شه یا وا تمویل و تجهیز می شن علیه ما می جنگد، ولی قرارداد در مرکز صورت می گیره. با تاسف که آن بازادمای قوی کار می کنند.
این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان نیز گفته است با نیروهای امنیتی دستور داده شده تا تمامی منابع مالی مخالفان مصالح دولت را نابود سازند. نزدیک به یک ماه پیش سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که افغانستان سالانه به ارزش 100 میلیون عواید داخلیش را از ناحیه استخراج غیرقانونی معادن از دست می‌دهد و مخالفان مصالح دولت از یک بخش این پول بهره می‌برند. با این همه وزارت معادن و پترولیم بیشتر مسئولیت قراردادهایی را که برای استخراج معادن در بخش‌های ناامن بسته شده است به دوش حکومت پیشین می‌اندازد. محی‌الدین نوری سخنگوی یه این وزارت
در این حکومت در مناطق ناامن خصوص در ولایت هیچ داده نشد. هر قراردادی که وجود داره از حکومت قبلی است که ما برنامه بازدیگری قراردادها را آغاز کردیم و دیده 20 تا 24 تا قراردادها و داوطلبی ها را ما که در مناطق ناامن بوده فصل کردیم دیگه هم زیر بررسی.
شماری از سناتوران نیز با تایید سخنان رئیس امنیت ملی میدانوردک در استخراج معادن و بستن قرارداد از بخشای ناامن و بهره‌گیری مخالفان مصالح دولت از این معادن دستهای بزرگ را دخیل می‌دانند. فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه که روز یکشنبه ریاست این مجلس را نیز بر عهده داشت گفت که برای پاسخگویی به این نگرانی‌ها باید برخی از مسئولان حکومتی و کمیسیون‌های این جرگه فراخوانده شوند. اما سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید استراتژی این وزارت این است که به هیچ صورت قرارداد را در بخش‌های ناامن نبندد. به گفته وی در یک سال گذشته این وزارت بیشتر از 20 قرارداد را که از سوی حکومت پیشین در بخش‌های ناامن بسته شده بود فسخ کرده.
از 7 تا تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند حکومت این کشور باید از رویداد اخیر ترکیه درس عبرت گرفته و حمایت گسترده مردم را به دست آورد. آریان یون، عضو کمیسیون رابط بین المللی این جرگه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حمایت مردم از حکومت ترکیه نشان داد که حکومت هایی که مردم حامی آنند از بین نمی روند. شب شنبه گروه نظامی ترکیه در برخی ساعات این کشور دست به کودتای ناکام زدند. تفصیل بیشتر در گزارش از تمیم اخگر.
پس از آن که کودتا بر ضد حکومت ترکیه ناکام گردید، ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواست تا تعهداتش را به خاطر جلب بیشتر حمایت مردم عملی نماید. آریان یون، عضو کمیسیون روابط بین‌المللی این جرگه، روزی یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تاکنون نتوانست قناعت مردم را طوری که لازم است حاصل نماید.
افغانستان که هم به حق صورت که حکومت کولیشی
حکومت افغانستان در صورتی میتواند که حمایت مردم را به دست بیاورد که به خواستهای مردم پاسخ مثبت ارائه کند. بدبختانه در افغانستان حالت برعکس دیده میشود. حکومت در این دو سال نتوانست که مردم را جلب کند. به نظر من اگر حکومت حمایت مردم را با خود داشت باشد، هیچ قدرتی نمیتواند آن را سرکوب نماید. مانند رویداد ترکیه که به تمام جهانیان نشان داد که مردم از حکومت آن کشور حمایت میکند و به هیچ صورت از بین نمیرود.
بر اساس گزارش ها شب شنبه یک گروه نظامی ترکیه در برخی ساحات مهم شهر استانبول و نزدیکی ساختمان پارلمان ترکیه تانک ها را استفاده کرده و دست به کودتا زدند. اما تلاش های آنان بعدا توسط مردم و حکومت خونسا شد. حکومت ترکیه تاکنون بیش از 1000 تن را به اتهام تلاش برای انجام کودتا در این کشور بازداشت کرده است. در تلاش کودتا در ترکیه حدود 265 تن کشته و بیش از 1400 تن دیگر زخم برداشتند. پس از آن به شمول رئیس جمهور افغانستان، مقامات کشورهای مختلف جهان تلاش برای کودتا در ترکیه را تقبیح کردند. در این حال برخی از مردم عام نیز از این اقدام مردم ترکیه استقبال می کنند. دو تن از باشنده های شهر کابل در مورد به رادیو آزادی گفتند:
هر حال مردم خوب شده، ساعتم فهم مردم بیشتر شده. ما من حیث یک جوان خودم از دولت خود حمایت می کنم. دو زارم که امو انتقال قدرت به صورت مسلط آمیز از رای خودم باشه.
مهران غفوری هستم. از دولت خود استفاده خوب بخواید کنیم، نه استفاده بد. اگر ما اردی ما میخواهیم کار خوب کنیم، ما باید پشتیبان از او باشیم. اگر غلط کنیم ما باید او را آشکار بسازیم مردم.
با این همه برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که اگر ملت ها بخواهند و از حقشان آگاه باشند، هرگز گروه هایی که میخواهند از راه های غیر قانونی به قدرت برسند موفق نخواهند شد. وادیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یکی از این کارشناسان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
دفاعی ملت ترکیه از حکومت موجود قبلیشان و کودتاچی ها را به ناکامی مواجه ساخت و یک درس و عبرت هم برای حکومت داخلی خود ترکیه است و هم به ملت های دنیا.
آقای صافی میگوید که رویداد ترکیه به حکومت افغانستان این پیام را میرساند که اگر حکومت با ملت یکجا باشد، هیچ قدرت قادر به سرنگون ساختن آن نخواهد شد. وی افزود که حکومت افغانستان باید با الهام از کودتای ناکام در ترکیه، از طریق ارائه خدمات و فراهم نمودن سهولت ها به مردم، حمایت گسترده ملت را به دست آورد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره امنیت ملی ارمنستان در یک اعلامیه میگوید که مردان مسلح از گروه اپوزیسیون امروز بر یک مرکز پلیس در یوریوان، پایتخت این کشور، حمله کرده و با پلیس به تبادل آتش پرداختند. این اداره گفت که در جریان تیراندازی در ماموریت پلیس ایروبونی، یک افسر پلیس کشته شده و دو تن دیگر زخم برداشتند. ستار فروغ با روبیک منسیان، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در یوریوان صحبت کرده و نخست از وی در مورد این رویداد سوال کرده است.
یک گروه اپوزیسیون در ارمنستان که بارها البته این گروه گفته بود که برای اینکه به اهدافش برسه برای خودش مجاز میدونه که دست اسلحه ببره، و امروز نزدیکای ساعت 5 صبح به وقت ایروان اعلام کردند که یک مرکز پلیس رو به تصرف در آوردن. یکی از کارمندان پلیس فوت شده و یک نفر هم زخمی شده که الان دوباره اعلام شد که حال عمومیش خوب است.
آقای منسیان، از گرفتن چندین نفر از سوی حمله کننده ها در یروان خبر داده شده است. آیا تمامشان مامورین پلیس هستند و یا سایر افراد هم در میان گروگان ها موجودند؟
نه، همشون از افراد پلیس هستند. بعد از ساعاتی معاون رئیس پلیس ارمنستان هم برای مذاکره به جمع گروگان گرفته ها پیوست، اینطور میشه گفت، برای اینکه بتونه با مهاجمین مذاکره شروع بکنه.
گفته میشود که گروه اپوزیسیون ارمنستان در یک اعلامیه تقاضای رهایی جرایر سفلیان، رهبر این گروه را مطرح کرده است. آیا مقام های ارمنستان در مورد این تقاضای اپوزیسیون تبصره کردن؟
بله، تقاضاشون هم این هست و هم این که استعفای رئیس جمهور ارمنستان رو میخوان. ولی سفلیان حدود 2 ماه پیش دستگیر شد به خاطر اینکه سلاح غیر مجاز حمل کرده بود، یعنی مقامات رسمی اینطور اعلام کردن.
این مردان مسلح چگونه توانستند که بالای این مرکز پلیس حمله بکنند؟ در این مورد چیز گفته شده تا فعلا؟
هنوز نه، متاسفانه هنوز هیچ، از چگونگی رویداد هنوز هیچ خبری نیست. تیراندازی هیچ تیراندازی نیست و مذاکرات در جریانه، مذاکرات بین پلیس و حمله کننده ها.
روبیک منیسیان خبرنگار رادیو فردا بود که از ایروان پایتخت ارمنستان با رادیو آزادی صحبت می کرد. برنامه های امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می یابد. سهل لیوال با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.